سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه خبري پروګرام ته خره خلاص تویم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخونزاده ادعا کړې چې په افغانستان کې د دوی له حاکمیت وروسته ښځې له اجباري نکاح په بدو کې لور کړې او په خبره یې له ورته نورو دودیزو ظلمونو څخه ژغورل شوي او ټول شرعي حقونه یې ورکړل شوي. ښاغلي اخونزاده دغه خبرې د لوی اختر د مبارکۍ په مناسبت د خپل پیغام په یوه برخه کې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن یکشنبه دغه پیغام پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او دغه راز پوهنتونونه تړلي چې د نړیوالو بشري بنسټونو او سیاستوالو غبرګونونه یې پارولي. د ځینو اسلامي هیوادونو مشرانو هم د طالبانو دغه کړنې غندلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان په تېره جنوري میاشت کې له تعلیمه د نجونو راګرځول غیر انساني او غیر اسلامي بللي وو. په دې اړه پام وکړئ. په بخښنې سره په دې اړه به وروسته راپور مفصل هم واورئ. د طالبانو حکومت له ترکمنستان نه د افغانستان لارې د پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت طرح تایید کړه. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په واک کې دی د شنبې په ورځ ویلي دغه طرحه د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت له لوري د یوې ازمایښتي دورې لپاره تصویب شوې ده. په راپور کې راغلي چې د طرحې له پلي کېدو سره به له منځني آسیا نه جنوبي آسیا ته د ګازو او نفتي موادو لیږد ته د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړي. د خبر له مخې له دې سره به د افغانستان ملي عواید لوړ او ترانسپورتي لیږد رالیږد پراخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په تېره سور میاشت کې ویلي وو د ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو صادرات د یو نړیوال شرکت لخوا پیل شوي دي. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو کسانو په پیښور کې د سیک لګکیو یو غړی تېره شپه په چړې وژلی دی. د پولیس یو افسر ګوهر خان ویلي پر دغه وګړي چې منموهن سنګ نومیږي برید یو هدفي قتل ته ورته معلومیږي. د هغه په خبره پولیسو د پیښې د انګیزې په اړه پلټنې پیل کړي دي. د پولیسو دغه چارواکي ویلي برید کوونکي له پیښې وروسته تښتېدلی. د برید مسؤلیت د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش منلی دی. او وروسته تر هغه چې د واګنر ډلې جنګیالیو د موسکو خواته خپل مارش ودراوه د روسیې د لوی لارو فدرال ادارې نن یکشنبه پر لارو د ایښودل شوو موانعو د بیرته لرې کولو خبر ورکړی دی. د دغې ډلې جنګیالي پرون روستوف ښار ته له ننوتلو وروسته د موسکو خواته وخوځېدل، خو وروسته یې مشر یفګنی پرګوژن خپلو ملیشو ته امر وکړ چې خپل حرکت بند کړي او مرکزونو ته ستانه شي. په همدې حال کې کرملین ویلي پرګوژن د یوې هوکړې له مخې بلاروس ته ځي. کرملین ویلي دغه هوکړه د بلاروس د واکمن الکساندر لوکاشینکو په منځګړیتوب ترلاسه شوې. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستل شي. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته سر مطلب مو دا دی چې د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخندزاده د اختر په مناسبت یو پیغام ورکړی. دغه پیغام په یو برخه کې هغه ادعا کړې چې د افغان ښځو ټول حقونه ورکړل شوي او خوندي دي. آیا رښتیا همداسې ده؟ د ښځو د حقونو له فعالې سونیکا آریان سره په دې اړه غږېدلی یو.
د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. کار ته ښځې اجازه نه لري. ښځې د دې اجازه نه لري چې هغوی تفریح ته ولاړ شي، هغوی د پرته له محرم نه سفر وکړي. نو کوم حق دلته تامین دی؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. په دې اړه به هم تاسو ته ریپورت ولرو چې په هرات کې د سرطان د کنټرول د پروګرام مسؤلین وایي په تېرو دولسو میاشتو کې د هېواد په لویدیځ کې د سرطان د ناروغانو شمیر د پخوا په پرتله 30% زیات شوی.
عملیات مو نه کړ، وضعیت ښه و، خو د تېرو درېو میاشتو څخه وضعیت لا خراب شوی، اوس بالکل بستري شوی.
او د بوتانو له یو کاروباري شاهد الله سره غږېدلی و. جالب ریپورت به په آخر کې درته خپور کړو.
پلار مې د تېر انقلابونو په وخت کې په خوست ولایت کې موچي و، نو هغې د بوتانو کار کړی او موږ ټولو بچیانو ته یې د بوتانو جوړول، ګنډل او د ډیزاین دغه سرمن اصلي او دویم دا ټول د راته خودلی و. نو هغه د بوتانو سره د پلار د وخت نه شوق و، نو هغه به چې د بوتانو کاروبار مو شروع کړ.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا سیمال چې د طالبان حکومت د نړیوال ټولنې او افغانانو لخوا د نجونو او خزو د حقونو په پراخه نقص دوران دی. د طالبانو د مشر په اخترس پیغام کې د افغان خزو د ټولو حقونو د خوندیتوب دعوه شوې. د ملا هبت الله پیغام چې نن د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټوټر پاڼه خپور کړی، په کې لیکل شوي د دوی یعنی طالبانو له حاکمیت وروسته د ښځو ټول شرعي حقونه تامین شوي دي. د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د حدودو او قصاص د عملي کېدو په اړه هم یادونه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د طالبانو مشر دولي اختر په مناسبت خپل پیغام کې ادعا کړې چې د دوی له واکمنۍ وروسته د ټولو افغان ښځو حقونه خوندي شوي دي. دا ادعا داسې معلومات رح کیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا، امنیت شورا، د بخښنې نړیوال سازمان، نړیوالې ټولنې او خپل یو شمېر افغانانو د طالبانو اوسنی رژیم د نجونو او ښځو د بشري حقونو په پراخه نقص تورن کړی دی. د طالبانو د مشر اختریز پیغام چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد لخوا خپور شوی، په کې د افغان میرمنو ټول حقوق یوازې د نکاح او میراث پورې محدود شوي او زیاتوي د طالبانو له حاکمیت وروسته د میرمنو د اجباري نکاح او په بدو کې د ورکولو په شمول له نورو ګڼو رواجي ظلمونو څخه د ژغورلو په خاطر لازم اقدامات شوي دي. خو په دې پیغام کې د نجونو او ښځو د زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت په اړه هیڅ یادونه هم نه ده شوې. هغه حقوق چې د طالبانو مشر د خپلو فرمانونو له لارې له افغان نجونو او ښځو اخیستي دي. یو شمېر افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو په اړه د طالبانو د مشر دغه پیغام ته په غبرګون سره وایي د دوی حقونه ورنه اخیستل شوي او ورځ تر بلې پې د ژوند کړۍ تنګیږي. د ښځو د حقونو فعاله سونیکا آریان:
د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي، کار ته ښځې اجازه نه لري، ښځې د دې اجازه نه لري چې هغوی تفریح ته ولاړ شي، هغوی د پرته له محرم نه سفر وکړي. نو کوم حق دلته تامین دی؟ او په دې دوه وروستیو کلونو کې په کم عمر کې د ودونو زیاتوالی شاهد مونږ ټول هستو.
لیکوال او فعاله سمایا رامش بیا طالبان په جنسي اپارتاید تورنوي:
در واقع طالبان نه،
په حقیقت کې طالبانو نه یوازې دا چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي، بلکې موږ نن سبا په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید او جنسیتي تبعیض سره مخ یو. هغه تبعیض چې پکې ښځې له خپلو ټولو سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو محرومې دي.
د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د حدود او قصاص په عملي کېدو هم خوښي ښودلې او زیاتوي د شرعي محاکمو فعالیت سره سپېڅلی شریعت یو ځل بیا په عملي ډول پلی شوی دی. طالبانو له خپلې بیا ځلي واکمنۍ وروسته په فراه او لغمان کې دوه تنه په عام محضر کې اعدام کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې یو شمېر نورو دیني عالمانو ازادي راډیو سره په خبرو کې په طالبانو نیوکه کړې چې د حدود او قصاص د عملي کېدو لپاره یې شرایط نه دي پوره کړي او په یو اړخیز ډول یې مجازاتو ورکولو ته مخه کړې ده. په دې پیغام کې همدا ډول یو ځل بیا له ټولې نړۍ په ځانګړي ډول له اسلامي هیوادونو سره د خو او رغند سیاسي او اقتصادي اړیکو د جوړېدو غوښتنه هم شوي او په کې دا شوي چې د طالبانو حکومت له نړۍ سره د خو اړیکو جوړېدو په برخه کې مکلفیت ادا کړي. ملا هبت الله داسې مهال دا دعوه کوي چې نړیواله ټولنه او آن د افغانستان ګاونډیان طالبان تورنوي چې د ټول شموله حکومت جوړېدو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. هغه ټکي چې له نړۍ سره د طالبانو د اوسني رژیم د تعامل مخه نیولې. خو ملا هبت الله په خپل اختریز پیغام کې خبرداری ورکړی چې په هیڅ بهانه او عنوان به نړیوالو ته په افغانستان کې د لاسوهنې او لارښوونې اجازه ورنکړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله په خپل اختریز پیغام کې افغانستان په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا او له بحران وتلی بللی. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو رسمي شمېرې ښیي چې 23.3 میلیونه افغانان وګیري او تر خوا یې د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 10% نوره هم راکمه شوې ده. د طالبانو مشر له سوداګرو او نورو پانګوالو په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه هم کړې. په دې پیغام کې طالب چارواکو ته د حکومت والی په ټولو برخو کې د ښه چلند لارښوونه شوي. خو کله کله په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرېږي چې ښایي طالبان په صحرایي ډول افغانان محاکمه کوي او تر خوا ادارو ته د تلو پر مهال ورسره غیر انساني چلند کوي.
د طالبانو مشر کسام اعتراف کوي چې د افغانستان 50% وګړي ښځې جوړوي، خو د افغانستان د دې نیمایي وګړو د تعلیم او کار حق او د مدني ازادیو په اړه په خپل نوي اختریز پیغام کې هم نه دی ویلي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه د ښځو د حقونو له فعال سونیکا آریان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو رهبر د دوی د حکومت د دوو کلونو په تیریدو سره لا هم د ښځو پر اساسي حقونو چپه خوله ده.
که څه هم د میراث او د طلاق په برخو کې مشکلات شته دي، ولی بیا هم د طلاق او د میراث په حق لا مونږ پوهې ته ضرورت لرو، مونږ تعلیم ته زده کړې ته ضرورت لرو. که چیرته د افغانستان ښځې تعلیم وکړي او هغوی خپل په حقوقو باندې پوه شي، د اسلام په اصولو قوانینو په شریعت په فقه باندې پوه شي، نو دوی کولی شي د میراث غوښتنه وکړي او همدارنګه د طلاق په برخه کې به هم ستونزې نه وي. نو دلته دا په دې معنی ده چې د افغانستان د ښځو لومړیتوب تعلیم او کار دی. د خزینه سوالګرو او د ماشومانو شمیر په زیاتواله دی، ورځ تر بلې د سوالګرو شمیر زیاتېږي. که چېرته دوی تعلیم وکړي او که چېرته دوی کار ته پرېښودل شي په یو دفتر کې، په یو ساحه کې، په یو موسسه کې، په یو اداره کې، به دوی په عزت په آرامه سره خپل کار کوي.
د طالبانو د مشر دی ورستی پیغام او د غراز د طالبانو د حکومت چلند په کتو د خزو او جنونو د حقونو په برخه کې د دوی تیرې دوه کلنې حکومتداري ته په کتو څونه امیدواري موجوده ده چې دوی په دریس کې به د خزو په وړاندې تغییر راځي او خزو ته به دوی حقونه ورکړي؟
دا ثابته شوه ده او دا مونږ ته تجربه شوه چې د نجونو په وړاندې ښوونځي بند شول، هغه پرانستل شوی نه وه چې پوهنتونونه او د دې سره د ښځو کارونه هم بند شول. نو دا په دې معنا ده چې د دوی په پالیسیو کې تغییر نه راځي او دوی به فکر نه کومه چې ښوونځي پرانیسي، ځکه مونږ ته تیر دوه کلونه تجربه شو او دا ډیر د خفقان ځای ده چې افغانستان یوازینی هیواد ده چې هغه کې انجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي او ښځې له کار څخه منع شوې ده.
د طالبانو حکومت خوده وایي چې د ښځو د تعلیم او تحصیل او د کار غوښتنې دا تر ډیره غربي فشارونه او غربي غوښتنې دي. په افغانستان کې که دننه وګورو، افغانان د افغانان غوښتنه واقعا څه ده او په دې برخه کې د طالبانو حکومت څونه د افغانانو غوښتنو ته پام کړی دی؟
د اسلام پیل د اقرا په کلمې سره شوی دی. لومړنی آیات د اقرا کلمه وا یعنی ولوله، چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوې دي. تر څنګ حضرت بیبي خدیجه چې هغه د اسلام په خپراوي کې ډېره لویه ونډه درلودله، هغه خپل تجاره او کار کوي، په هغه وخت کې هیڅ مشکل هم نه. نو دا په دې معنا ده چې اسلام د ښځو زده کړې او کار سره هیڅ کوم مشکل نه لري او لا تشویقوي او ترغیبوي هم. نو لدې ځایه مونږ د ښځو د زده کړې او د کار اهمیت د اسلام له نظره ګورو. او د دې تر څنګ په دغه شلو کلونو کې یو ښه کار دا شوی چې د خلکو ذهنیت د ښځو د تعلیم او کار په اړوند بدل شوی دی. مونږ اوس وګورو په لرې بانډو کې، په لرې کلیو کې هلته خلک د تعلیم او د کار لیواله دي، البته د ښځو لپاره. هغوی غواړي چې ښځینه یې کار وکړي، غواړي چې ښځینه یې تعلیم وکړي. خو د افغانستان د خلکو دغه غوښتنه تیرو دوو کلونو کې تر اوسه پورې د اوسني نظام لخوا نه ده منل شوې. نو زما هیله دا ده چې ژر تر ژره د افغانستان د خلکو دغه غوښتنه ومنل شي او د ښځو په وړاندې کار او همدارنګه د تعلیم دروازې خلاصې شي.
سونی کاریان و د ښځو د حقونو فعال چې د طالبانو د رهبر ملا هبت الله اخندزاده د اختریز پیغام په اړه په تېره بیا د ښځو د حقونو د تأمین د ادعا په برخه کې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به هم ورشو روسیې ته چې دا څو وروستۍ ورځې پکې کورنۍ کړکیچ پیل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین موافقه کړې چې د واګنر ډلې مشر ایفګنی پرګوژن په آزاده بلاروس ته تللی شي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې پرون د واګنر اجیرې ډلې جنګیالیو د روستوف ښار ځینې سیمې لاندې کړې او د موسکو خواته یې مارش پیل کړ. دې لانجو په موسکو کې د کورنۍ جګړې خطر رامنځته کړ او د ولادیمیر پوتین د څه باندې دوو لسیزو واکمني وننګوله. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لدی چې تفصیل یې اوس له اسدالله لودین اورو.
افګنی پروګوجین چې سرتیری د اوکراین په جګړه کې د روسي ځواکونو تر ټولو اغیزناک سرتیری و د ټوپک شپېلې د روسي پوځیانو خواته واړوله. هغه پرون شنبه د وسلوال خوځښت مشري وکړه او په روستوف ښار کې د ځینو سیمو لاندې کولو وروسته خپلو د ده پټکو 25,000 سرتیرو ته د مسکو پر لور د پرمختګ لارښوونه وکړه. هغه د عدالت لپاره لاریون په نوم دغه وسلوال خوځښت پرون د جون په 24مه ودروه او خپلو سرتیرو ته یې امر وکړ چې بیرته خپلو مرکزونو ته ستانه شي. له دې وروسته کرملین تایید کړه چې له پریګوجین سره یې د بلاروس په منځګړیتوب د بلوا د پای ته رسېدو هوکړه کړې ده او ویې ویل د اجرې وسلوالې ډلې دغه مشر به بلاروس ته چې د روسیې نږدې متحد دی ولېږدول شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپلو خبرو کې پریګوجین په خیانت تورن کړ، خو وروسته کرملین وویل د هغه په وړاندې جنایي قضیه به له منځه ولاړه شي. کرملین دغه راز ویلي د واګنر ډلې هغه غړي به نه محاکمه کیږي چې پرونۍ بلوا او د مسکو په لوري مارش کې یې ګډون کړی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې پریګوجین بلاروس ته تللی او کلا هم په روسیا کې پاتې دی، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي د روسیې او بلاروس ولسمشرانو د هغه د خوندیتوب ضمانت کړی دی. د هوکړې له اعلان څو ساعت وروسته د روستوف والي واسیلی ګلبیف پر خپل ټلګرام چینل لیکلی د واګنر ډلې جنګیالي د کاروانونو په شکل چې ټانکونه او موټر پکې دي له ښاره د وتلو په حال کې دي او په دښتو کې خپلو مرکزونو ته روان دي. د پریګوجین جنګیالیو په روستوف کې چې د اوکراین پولې ته نږدې پروت دی د یو لوی پوځي مرکز کنټرول په لاس کې اخیستی و. تر اوسه معلومه نه ده چې واګنر ډلې جنګیالي په ځانګړې توګه هغه چې پرونۍ بلوا کې دخیل و چیرته ځای پر ځای کیږي، خو مشر افګینی پریګوجین مخکې اعلان کړی چې خپل مرکزونه د روسیې پوځ ته سپاري. د ریانو سیټي په نوم دولتي رسنۍ ویلي چې نن یکشنبه د جون 25مه په روستوف کې د پوځي مرکز شاوخوا سیمې آرامه دي او خلک او موټر بیرته په عادي ډول ښار کې تګ راتګ کوي. د ټلګرام په یو ویډیو کې چې په مستقله توګه تایید ګران دی معلومیږي چې روستوف کې د ښاروالۍ یو کارکوونکی سړک جارو کوي او بل لور ته یې موټر روان دي. په همدې حال کې د روسیې د لویو لارو فدرال ادارې نن یکشنبه سهار پر لارو د ایښودل شوو موانعو د بیرته لرې کولو خبر ورکړی. کارپوهان وایي اوس که څه هم بلوا او پاڅون پای ته رسېدلی، خو په خبره یې دغه خوځښت د روسیې ځواکمن مشر کمزوری او زیانګالی کړی دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي پرونۍ بلوا وښوده چې د روسیې مشران هیڅ شی نشي کنټرولولی خو یوازې ګډوډي رامنځته کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. زرداری دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی سره لیدنه کې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ټویټ کې لیکلي په دې لیدنه کې آصف درانی بلاول بوټو ته په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي سوداګرۍ او اړیکو په اړه معلومات ورکړي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره کتلی او وایي هغه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د پاکستان د تعامل په اړه معلومات ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي په دې لیدنه کې د ترهګرۍ د مخنیوي سوداګرۍ او اړیکو په اړه معلومات هم شامل وو. بلاول زیاته کړې پاکستان د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره له افغانستان سره ګډ کار کولو ته تیار دی. پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی د فعالیت په اړه اندېښمن دی، خو د طالبانو حکومت یې په وار وار د اندېښنې رد کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم یو بیان کې ویلي په دې لیدنه کې بلاول بوټو په افغانستان کې د پاکستان لخوا د نیمګړو رغنیزو پروژو په بشپړېدو ټینګار کړی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ډېر تفصیل نه دی ورکړی. لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي، پاکستان په خورا فعال ډول په دې هېواد کې د سولې، بشري مرستو او له نړۍ سره د طالبانو د ښکېلتیا په نوم په نړیوالو سټیجونو او له پاکستان دننه څرګندونې او ان عملي اقدامات کړي دي. تر خوا یې پاکستان لومړنی هېواد و چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته وسپاره، خو له دې ټولو سره سره یې لا هم د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پېژندلی. حخوا د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د افغانستان له لارې د ترکمنستان څخه پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت په اړه د ترانزیت ملي کمیټې له لوري د تایید شوې طرحې د یوې ازمایښتي دورې لپاره منظوري ورکړې ده. د طالبانو حکومت اقتصادي معاونیت یو خبره کړې خبر پاڼه کې چې په خپل ټویټر یې خبره کړې لیکلي، دا طرحه د اقتصادي ودې او ترانزیت د پیاوړتیا په موخه جوړه شوې چې له مخې به یې له مرکزي آسیا څخه سویلي آسیا ته د ګازو او نفتي موادو په ترانزیت کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شي. د طالبانو حکومت داسې مال پاکستان ته د افغانستان له لارې د نفتي موادو د ترانزیت اجازه ورکوي چې افغانستان لا ګوادر بندر ته په بشپړ ډول د صادراتو او وارداتو لپاره اجازه نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزه کتساب وایي افغان سوداګر اجازه لري چې واګه بندر له لارې صادرات وکړي خو لا د وارداتو اجازه نه لري.
منګه په سلهاو کانټینر هندستان ته ځي، واګې ته منګ لاسرسی لرو، زموږ صادرات د هغې لارې نه په منظم شکل روان دي او واردات هم د کراچۍ د لارې نه راځي.
موده وړاندې د هند حکومت له پاکستان وغوښتل چې د واګه بندر له لارې افغانستان سره د بشري مرستو رسولو په موخه د دوی لخوا افغانستان ته انتقالیدونکو غنمو ته اجازه ورکړي خو پاکستاني غوښتنه ونه منله. د دې پرته ډېر کله افغان سوداګر هم شکایت کوي چې پاکستان د افغان سوداګرو د توکو د صادراتو په موخه بېلابېلې پلمې لټوي او ډېر کله د دوی سوداګریز توکي د پاکستان لخوا د لارو بندېدو له امله له منځه ځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. په هرات ولایت کې د سرطان د کنټرول د پروګرام مسؤلین وایي په تیرو 12 میاشتو کې د هیواد په لویدیځ کې د سرطان د ناروغانو شمیر د پخوا په پرتله 30% زیات شوی دی. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د دې پروګرام مسؤل ډاکټر فاروق احمد صدیقي ازادي راډیو ته وویل په تیرو 12 میاشتو کې له دوی سره تر 4000 ډیر د سرطان په ناروغۍ اخته کسان ثبت شوي چې له ډلې 1000 تنه د سینې په سرطان اخته دي. دبد سال کې د چي د سینې سرطان د درملنې متخصصین وایي پر وخت تشخیص د دې ناروغي درملنه اسانه کولای شي. نرګس مومند حسنزه په دې اړه ریپورت لري.
په هرات ولایت کې د سرطان د کنټرول پروګرام مسؤلین د هرات په لویدیځ کې په سرطان د اخته ناروغانو د شمیر د زیاتوالي خبره کوي. د افغانستان په لویدیځ حوزه کې د سرطان د مخنیوي د ملي پروګرام مسؤل ډاکټر فاروق احمد صدیقي ازادي رادیو ته وویل په تیر کال کې د سرطان څبند 4000 پیښې ثبت شوې دي چې 50% ښځې او 25% د سینې په سرطان اخته ښځې. عمر سرطان
سیتي واقعا خېل بالا هست.
تقریبا په هر دوی پیښو چې موږ تر ازید یوی د سینې سرطان وی دا شمیره د پخوا په پرتله لوړه شوې. موږ باید د وقایې په لارو چارو پوه شو څو اماده ټیټ شي.
دای وای د تیر کال پرتله په دې ناروغي کې 30% زیاتوالی راغلی. نو موږ دا هم وایو چې ډیری خزي د سینې د سرطان په اړه معلومات نه لري. هم دا لامل دی چې ډاکټر ته په ځان مراجعه کوي او بیا ورسته په درمل او تشخیص کې لسنځو سره مخ کیږي. د سینې سرطان په نړۍ کې د سرطان دویم عام ډول دی چې خزي او نارینه ور باندې اخته دي، خو د دغې ناروغي احتمال په خزو کې د نارینه او پرتله لوړ دی. شکرانه هغه مور ده چې له 2 کال راهیسې لور د سینې سرطان په ناروغي اخته ده. په لومړي سر لور داسې احساس کوي چې په سینه کې یو غوډه ده، خو وروسته تشخیص شو چې سرطان اخته ده. نوموړي ازادي رادیو ته وویل لڅو مدیر رئیس د ناروغي د لور په وجود کې وعده کړي او لور یې بد وضعیت تیروي.
عملیات مو نه کړ، وضعیت یې ښه و، خو د تیرو 3 میاشتو څخه وضعیت لا خراب شوی. اوس بالکل بستری شوی او د اکسیجن بالون مو کور ته راوړی.
دا وایي ښه اقتصاد نه لري او د پور په پیسو د خپل لور دارو درمل اخلي. په هرات ولایت کې د نسایي ولادي متخصصه او د سینې د سرطان د فیلوشپ د لودونکو ډاکټر سهیلا حیدری وایي د دې ډول سرطان تر ټولو عام لاملونه جنټیکي ستونزې، چاغښت، بې اولادي، هورموني بدلونونه، د خوړو رژیم، د ویټامینونو کمښت، د عمل ضد درمل کارول او هم ځینې نور موارد دي.
علت دیگه که باعث به وجود آمدن سرطان پستان میشه مسابقه
هغه میرمنه چې د ناروغي په کورنۍ کې شته د دغې ناروغي له ګواښ سره مخ دي. هغه افغان چې مور او مخور او لورانې د سینې د سرطان په ناروغي اخته دي، د سرطان په شایل وړه ده
شوی از او در نزد ازی خانم ها زیاد تر می باشه.
اغلی حیدری وای دیده ناروغی نخی درد پیوینو کرکر افرازات او چرک دی رنگ بدلون دی سینه دی اندازه او دی بان بدلون او پی سینه که دی غدو را پیدا که دل دی. نماوری دا هم وای کمی خزه چی پا کورانه که در دو ناروغیشتا لپینزه دیش کلانه سخبای پا منظم دول ماینه شی. که چه هم دی روختیا نریوال سازمان دی دغ دول ماینه تو لپار مایاری عمر 15 کلنی خودلی. خوب افغانستان که دکتران وای چی پا هیواد که دی روغتیایی اسانتیاو د نشټوالي له امله باید د ماینات له 15 کلنۍ څخه مخکې وشي څو په وخت درملنه شوي وي. اغلی حیدری وایي میرمنې باید له 40 کلنۍ څخه په منظم ډول خپل اندام چک کړي او که په بغل او سینه کې د غدو یا درد احساس لري نو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا ډاکټره نور سپارښتنې هم لري.
غذاهایی که استفاده میکنه باید غذاهای سالمی باشه، یعنی از غذاهای بسته بندی شده که داخل از اون ترکیبات میرزن که به حساب خراب نشه و فاسد نشه.
هغه خواړه چې دوی کاروي باید طبیعي ووسی. د کورنۍ او چرګانو هګۍ او غوښه وکاروي او د بسته بندی شوي محصولاتو څخه چې په هغه کې ساتونکي ترکیبات وي ونه کاروي. د تازه میوې او کورنۍ لبنیات دی وکاروي. دې خواړه د ټولو ناروغیو مخه نیسي.
طبیعي خود نه به خونه خو جوړ کنم. از رژیم غذایی سالم که انسان استفاده کنه باعث میشه کمتر مصابه بیماری مختلف بشه.
که هم په افغانستان که پا دغه ناروغی دی اخته کسانو کرش میر نده معلوم، خود سرطان دی احسایی دی نریوال مرکز دی راپور لمخی پا 2018 کال که په افغانستان که دی سینی دی سرطان 3012 پیت پیخ ثبت شوی وی. دی طالبانو دی حکومت دی عام روغتیا وزارت دی معلومات لمخی په افغانستان که دی سرطان دی تشخیص څلور دولتی مرکزو نشته چه دوی پا کابل یو پا هیرات او بل پا بلخ که دی.
ده ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
وز به هم ده شاهد الله ده ژوند پاړه راپور در تخپور کو. شاهد الله غزوان ده چې له وړکوالی د نورو لوبوټونو سره لوبیدل او کاری کړی ده. جالب کیسه لري لخپل همکاري سنا کاکړ به پاړه جزئیات وورو.
لبوټونو تر بوټونو جالب مزل
بازار می د تیر انقلابونو په وخت کې په خوست ولایت کې موچیو نو هغه د بوټانو کار کړو. مختلفو بچانو ته د بوټانو جوړول، ګنډل او د ډیزاین دغه سرمن اصلي او دویم د ټول د راته خدل یو پناغه د بوټانو سره د پلار د وخت نشو کو نو هغه وشي د بوټانو کاروبار شروع کړ.
نهشت کلن شاهد الله په خوست ولایت کې د بوټانو لوی پلورنځای لري. شاهد الله وایي کار خدای ډیرې پیرودونکي ځوانان دي او پور او پیر هم ته ډیره پانلاین ډول چې سوداګری تر ډول په افغانستان کې نوې تای تر سره کوي.
په لاسه کو چې د ذوق مطابق د ځوانانو د ذوق مطابق اجناس را وارد کړو او همدغه شانتي په سوشل میډیا باندې زموږ ډیر فوکس دی. زه په خپل باندې هغه اجناس چې راوړم هغه کسي کوم او هغه بیا انټرنیټي صفحه لرم په غوښه نشروم. هغه وجه ده چې زما کاروبار کمی بدو تر کې ورسېد.
شاهد الله وایي د بوټانو په دې مرکز کې ډیری کورني تولیدات پلوري. شاهد الله هغو ځوانانو ته چې له پیله هر څه ښه غواړي سپارښتنه لري او وایي د هر کار په پیل کې لومړی ستونزې وي خو وروسته هوارېږي. نوموړی وایي ستونزو سره باید مقابله وکړو.
ضرور نه ده چې یو څوک د حتمن د سټارټ نه دی کامیاب وي. نو لومړی کې به حتمن ستونزې وي، ستونزې به ګالي. خو ځوان چې په ځان اعتبار ولري انشاءالله تعالی هغه که هر ډول کاروبار شروع کړي په نوي میتود باندې د ځوانانو په میتود باندې شروع کړي انشاءالله هغه د کامیابۍ تر منزله رسېږي.
شاهد الله وکاله کیږي چې دا کاروبار کوي. نوموړی خپل یو جالبه خطره را سره داسې شریکوي.
زما د دکان نوم چې دی زما د بل ورور کوم دی. نو که خپل راځي او که پردی راځي ماته د شاهد پر ځای د حمید نوم اخلي. نو اکثره داسې ملګری چې زما سره ډیر بلد وي، زما سره داسې هیجاني مخامخ شي، زما باندې کوي حمید څنګه یا حمید دغه بوټ پوڅو دی. نو د حمید په نوم باندې زما نوم اوس مشهور شوی دی. زما کله ورور ته وایم چې د نوم به سره بدل کړو ځکه زما دغه ورور چې دی زما سره
د یادونه ده چې شاهد الله د دې کار تر څنګ یوه بله دنده هم مخته وړي او هغه په پوهنتون کې استادې ده. نوموړی وایي د خوست ولایت په یو پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد دی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه همنه عبادت سلامه د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم. زاول حق نو د امر د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ډیره وچکلی پکښې ده. ډیره سخت وچکلی پکښې ده. خلک ستړي او بیا واز لدی. نو کم د پرا ولایت مسولین چې دي نو دوی دی او داسې حیات راوستي دا د بیوزلی او د وچکلی الله ته ودا د ګلستان د ولسوالۍ د ټول کې د خلکو سره دی وویني. نو دوی کم حیات چې راوستي سی ولسوالی ته بالا د مرکز پنځیر را وغوړی ته مشکل لري هغه شی نه لري هیڅ مشکل نه لرو بالا بیرته ولاړ شي نو دوی دې پر د اطراف پوښتنه وکړي را دې سیز دا وچکلۍ او بېوزلۍ او ستړیا معلومات یې ځان ته وکړي حتی دا زموږ په کلي کې دا زموږ کلی که نور کلي یو ځای یو پیپ چالان وي یو مایع چالان وي شل دېرش کسه کوچنیان پر راټول وي نوبت نه رسي چې د خوراک اوبه ځینې ویسي نو ستاسو ته یو جهان مننه دا زموږ رخت تر یو ځایه ورسوئ کور ودن الله دې خیر درکړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکون کوریدون کته وړاندې کوم. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې. زه د محلي صنفونو د ټولګیو یو استاد یم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه رایله کړي محلي ټولګي ټول پرېږدي ځکه د کې د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې وه او ښه پر وخت راتلل ماشومان مو ښه برابر کړل. اوس صنفونه بندې ماشومان وګرده په کوڅو په لارو کې ګرځي هر څه چې زده کړي وه ټول ځینې هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه وه د حکومت هم ګټه وه د نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبانو حکومت څخه چې موږ صنفونه را پرېږدي موږ ته خپل صنفونه فعالیت ته بېرته اجازه ورکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.